سات لس بجے شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا له ازادي رادیو څخه زما عصمت څاروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیزه خبرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې جان کيري پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه خار کې لکته لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو، او په هند کې د اور لګیدنې په پیخه کې تر اویا وزیات کسان مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. جان کيري پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودلی سي.
موږ نن بیا پر طالبانو غږ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینې پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او ساتنه ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایږدي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قومندانانو د ارزونو لمخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه خار کې لک تر لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د خار په ډیپلوماټیکه سیمه کې راکټونه لګیدلي، خو د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ له نامعلومه ځایه د خار په لومړۍ ناحیه لګیدلی، خو هیڅ رازمر ژوبله نه ده اړولې. د هلمند د امنی قومندان وایي ک د دغه ولایت د امنیتی ځواکونه زیات نشي او تجهیز نشي، دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به لستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سره جنگ د شنبه په ورځ په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل منحل کړی چې د دولتي تاسیساتو او موسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. د هلمند د بلابلو برخو د پولیسو افسران هم وایي چې دوی له وسلوالو د نشي موادو له مافیا او نورو بنظمیو سره د مقابلې لپاره له نورو سرتیرو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. او په غور ولایت کې تیره ورځ څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول سول. د غور امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي مواد د ولایت لا بلابلو برخو څخه د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي. د غور چارواکي وایي د نشه یي مواد یو شمیر قاچاقونکي هم نیول شوي چې دوسیه څرنوالي ته استول سوي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه یي مواد د قاچاق یو مهم لار بلل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. هغه لیکيري به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوري چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي او د تروریزم او اوکراین، شمالي کوریا، منځنی ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې کوي. هندي چارواکي وایي تر اویا وزیات کسان د دغه هیواد د کرایلا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. د کرایلا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامیش چنیتالا پرون وویل په دې پیښه کې چې د پاوارا خرګوټي په پوتینیګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 295 ژوبل شوي دي. سیمه ییز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې یو ودانۍ ونړېدله او ډېر کسان ورلاندې مړه سول. متحده ایالاتو خپل اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل چې په انقره او اناتالیا کې دې له زیات احتیاط کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخو او امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له جدایي غوښتونکو کردانو سره جګړه کوي. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولې پر سر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځان وژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تروریستي وژنو او په تروریستي ډلو کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تېره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 28مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمځکې لاندې ریل ګاډي کې درې ځان وژونکو حملو لږ تر لږه 2 کسانو وژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو برید مسؤلیت منلی. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګری وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. قربان قلی بردی محمدوف له خولې ویل شوي چې د چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لرې سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د چارواکي په داسې حال کې له دندو لرې کوي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه او صادرات یې لږ سوي دي. نړیوال بانک ته مه ښودلی چې په روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د سولې عالي شوراوی روانه میاشت په د سولې خبرې پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د 15مې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ په اړه څېړنې کیږي.
موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې اورو.
موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده.
لس پجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:16 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 دورې لپاره ده. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د یوې 5 کلنې دورې لپاره دی.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال آزادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 څلور اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د مذاکرې میز ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتېدو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې و نه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په 4 اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
څلور اړخیزه ناستې د 15 دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. سرته جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح هیئات
د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبرې چې تدریس کوي لپاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سراجالدین حقانی او افسید جو کړي هغه به تقویه شي د افغانستان د جنګ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتل.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپو احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر اوریدونکو د افغانستان او نامبیبیا د کرکټ د مسابقې په اړه معلومات خوشیدي. د افغانستان او نامبیبیا ترمنځ مسابقه په هند کې روانه ده. د نامبیبیا ټیم په 22 اوورونو او 2 توپونو تر اوسه پورې 250 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. په یاد لري چې دا یوه ورځنۍ مسابقه ده. په دې ورځنۍ مسابقه کې د نامبیبیا ټیم پچه ګټلې ده او په احتیاط غواړي چې لوبه وکړي او ډېر لوبغاړي ونه سوځېږي. خو جالبه ده چې په دې لوبه کې یوازینی لوبغاړی محمد نبی سوځولی دی. محمد نبی نه یوازې ده چې یو لوبغاړی سوځولی دی، بلې دا کمال کړی دی چې په 2 اوورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې دي. همدارس نور افغان لوبغاړو لکه یا بابلارانو دولت زدران تر اوسه پورې په پنځو ورونو کې ولس، یامین احمدزی په درو ورونو کې شپاړس، سمیع الله شینواری په دو اوورونو کې دوه نمرې ورکړې دي، او رحمت شاه په څلور نیمو اوورونو کې پنځه منډې ورکړې دي، او همدارس ظاهر خان په یو اوور کې یوازې یو منډه ورکړې ده. د دې مسابقې حال بیا هم په همدې خپرونه کې او د اسرې رادیو پر راتلونکو خپرونه کې درکو. وسم بیا راپورونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیری وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې دي د ملکیانو وژل ثابت کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او که نه.
د هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړې، د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل:
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ملکی وګړي دي او مستغلی سم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره چې کومې ده په هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونه ته دوام ورکړي.
په لبلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په قراردادونو کې شفافیت د کورنیو تولیداتو پیر او سرعت ته ډېره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی وایي د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. دا وزارت همداراز وایي چې تمه ده چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. په دې موضوع د یوسف خان تدران راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو، البسې، اعاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 169,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګ ترڅنګ په قرارداد کې 200 میلیونه افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد زئی پاړوي،
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان دي، افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده، همچنان پروسه د ارزیابي دي او قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مکتبه ولای ده، د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤول غلام سخی احمد زئی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د کرکټ د نړیوال شورا د کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان او نامیبیا مسابقه روانه ده. پچا نامیبیا ګټلې ده او غوره بلل چې لومړی بیټنګ په خپل وکړي. دې ټیم تر اوسه پوری په 15 اوورونو کې 8.5 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لومړی لوبغاړی محمد نبی سوځولی، دوهم لوبغاړی نوی لوبغاړی ظاهر خان سوځولی دی. دا یو ورځنۍ مسابقه ده او تر دې دمه پورې خو داسې معلومیږي چې نامیبیا ډېرې منډې نه دي جوړې کړې. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسګونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. دا کمپاین هر وګړی یو پولیس او هر پولیس یو وګړی دی تر شعار لاندې ترسره شو چې د کابل ښار د اوسیدونکو له هرکلی سره مخامخ شو. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د مدني ټولنو دغو لسګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي، د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنګي قوي بین شهروندو
که چیرې د پولیس او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او اضطراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دا دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو نور افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کېږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي بای چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي، او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
کابل ښار اوسیدونکي وایي کچېرې په هیواد کې د ثبات لپاره ټول سره لاسونه ورکړي د تخریبي فعالیتونو زمینه به محدوده شي. افغان کارپو عزت الله برای بیا له افغان حکومت څخه غواړي تر څو عامه پوهاوی د پروګرامونو پر مټ د خلکو او حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په همدې صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس په اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننوي ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودي غزیدو او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو او وخت مرګجوب لته ځانګړي کړي دي. جانکيري د ملي والد حکومت عمر او غزاوه دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانه دی او تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې 13 ورځ له جانکيري څخه پښتنه وشو چې د ملي وحدت حکومت د موافقه شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کیږي. هغه په ځواب کې وویل چې د اجرایه ریاست پوسټ 15 کلن دی نه 2 کلن. ورسپانه کلی سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید د 2 کلونو په پوره کېدو لویه جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایه ریاست پوسټ صدارت ته واړوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او اراده خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړي چې د حکومت پاتې درې کلونه هم د همدې حکم په اساس تیر کړي. په سر مقاله کې راغلي د جانکيري له دې سرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پریکړې به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هر مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورسپانې په باور د ملي والی حکومت هم مجبور دی چې دغه پریکړه عملی کړي ځکه چې له دې پرته بل لار نه لري. ملي ارمان ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري هغه خبرې راخستې چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامداره ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته یې درناوی لري. په مطلب کې راغلي کيري د هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د زالو د نور کولو اراده لري. ویسا ورسپانې بیا په پکتیکا کې د ملکی کسانو مرجوب لته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بی پیلوټ الوتکې یو ځل بیا دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخاور ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. په سر مقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا پیښې ته یې پلاوی ګمارلې. خو د لیکوال په خبره تیره اونۍ په هلمند کې هم د ملکی مرجوبلې د معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو خو نتایج یې معلوم نشول.
خبری است د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې دغه لپټاپ چې سپیکټر دیارلس نومیږي پنډوالی یا زخامت یو سانتي یا 0.4 انچ دی چې تر ای بیټریو نری دی او د اپل تر مک بوک ایر دیارلس لپټاپ هم نازک او سپک دی. دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونزو جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي په دغه نازک کمپیوټر کې د کور آی 15 او کور آی 5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. دغه لپټاپ بیټرۍ له ساعته کار کوي. سکرین یې 1080 پکسل دی. رمې 80 گیگا بایټه، میموری یا حافظه
2.55 گیگا بایت ده.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه پورې په 26 اوورونو او 4 توپونو اویا منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. داسې معلومیږي چې په د نامیبیا لوبغاړي کم سوځېدلي دي، لیکن منډې کمې کړې دي، نو کېدای شي چې افغانستان تر دې زیاتې منډې وکړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. 10:30 شوې. توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو غږ واورېدل سو. د هلمند امنیت قمندان وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. هندي چارواکي وایي تر اویاو زیات کسان د دغه هیواد د کریلا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل.
لاند خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د 40 بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم د یوه قمندان عبدالنبی بنګولزی د وژلو ادعا هم شوې ده. خو د ورکو بلوڅو کورنۍ وایي چې اکثره دا ډول عملیات وبخشي خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثرا وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه، بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوچ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې 3 ورځې دوام وکړ، د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 40 پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قمندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو، او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا 1 کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 9 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو 2 ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې، او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو، دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي، نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل سوی که څنګه. سرفراز بوکټای وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل سوی او دوه نور پکې ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي، چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا سوې ده.
د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک تره هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی همهغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل د وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسو زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو ویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده، زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او دوه توپونو 80 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پرلپسې خپریږي.
آسمان کے وارا پوے تو چور ضرور بیرک پٹو جہان کے وارا رونا ون پہلے دلواڑو ہاؤ چلو موسم دے ہاؤ چلو موسم دے یہ دیکھ کے چادل مو پیا دے ول ولو موسم دے چادل مو پیا دے ول ولو موسم دے
دے مرشمانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے تیچے وے کٹے والے تیچے وے چکے چکے دے مرشمانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے تیچے وے کٹے والے تیچے وے چکے چکے توٹے غوغا دا دے خوخے دے غلبہ لو موسم دے غلبہ لو موسم دے پرو جانگے میدان تا دے ورلو موسم دے پہر پرو جانگے میدان تا دے ورلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے
د وایان هنر جو سندرمو اوریده د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځې مسابقې لومړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړې دي نه ویشت اوورونه تیر شوي دي دوه لوبغاړي سوځېدلي دي د ازادي راډیو د رواني خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو
د ژوند رنگونه
مونږه د دې اوس په پوکاري کښته یو
ښه اوس لږ راتوې د څرګه پوکې
د خاتې ماته چې دی کنه په برسو کیسته اچو چې له بلو نه خواته لاتې دا ټول چې دی مثلا 50 متره دی هر د امکان لري چې تلوي خطر وي
ښه ښه په دې کې څومره مایان جايږي
په دې کې یو لک مایان خو ځایږي
تر کوم چې پرې دا لوبونه بیټه کوي
او وو چې دی خاړې دی کنه هغه پاتې بیا دوه درې ورځې سلور ورځې پورې دلته یوه چې دا لمرو وهي دا غنه ورسته دا سړی دا وګو ته خوشکوي بیا مایان ته کوچو
څومره وخت پاس دا اوس مينځې پکوي
په میاشت کې اورې مينځل کیږي بیا غنه ورسته چې اومینځو بیا پتاس ته کېو شیندو پتاس کو شیندو بیا یو دوه ورځې کېږي چې لمرو وهي بیا بیرته یو اورې پتاس ځوینه چې دی پات کی کنه هغه بیا اومینځو بیا وې تړو چې وې تړو مایان ته کوچو
کدا خړیو به چیرته وځي
دریاب ته ځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په طبي لحاظ هر انسان خولي او لا نورو ځانګړي څیزونه خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ د ګلونو او د هغوی د رنگونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو اکثره ګل خوښونکي او لا ګل خوند اخیستونکي دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اردوونکو که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمه نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باورونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چې هلته د هر ګل معنی ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کورته مرکه ځي، ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي یا مثلا غیدی په اصطلاح معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره، یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره، یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متصل ورسره وساتل شي.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج را انتقال شوی دی او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي. د کابل ښار اوسیدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او که نه، او که چیرې لري ګټې څه دي.
د رواني له لحاظ هم ډېر ګټه لري او ارواپوهان وایي چې د ګلان لیدل یا کتل د سهار له خوا نه ډېر ګټه لري. او کله کله چې انسان ډېر قاري یا کوم جګرخونی ورته وي، کله چې د ګلان ته ګوري دا خپله یو خوشالي ورته ورکوي.
په افغاني ټولنه کې یو شمېر ځانګړي ګلان دي چې په اړه بد باورونه موجود دي. ځینې په دې باور دي که چېرې یو شمېر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالله بیا وایي چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینې نه کری. دا چې ولې نه کری لاغه به واورو.
هر کوم ګلان کرو خو بعضی ګلان نه کرو، مثلا ګل پرس ورته وایي او بعضی ګلان دي چې هغه بیخي مو په کور کې نه کرو. بعضی خلک وایي چې مثلا کدا ګل وکړو په کور کې، مثلا یو پیښه پیښیږي، تو پرس ګل چې دی هغه موږ نه کرو ځکه چې یو نه خلک بده شمل لري. او یو چې د انځر ګل هغه مثلا که څوک د شپې د انځر ګل وویني هغه به ډېر خوشبخت سړی
وي. د نوموړي په خبره چې دوی د ګلونو له دغه باد سره ویریږي او له نیکونو را په دې خوا هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی باد باور لري. لیکوال او شاعر زلمی میناناګر سره خپل تجربه شریکوي.
خې نه غني هغه په دې معنا چې باز ګل شته، مثلا یمون پوزي کې یو ګل دی چې جک غوندې هغه ته ګل جنگي وي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرونه او یو کور ته غورځي. څو وخت چې کور ته وغورځو په پاری کور کې جنگ کیږي، د دوه خزو سره جنگ کیږي، سره جنجال جوړي. یا نرانو په دغه منځ کې چې هغه سره دغه کې په دې عقیده دي خلک، باز ځانو کې نور ګلان هم شته چې خلک په دغه سی بد شون باندې دغه کوي او وایي چې دا ګل ښه نه دی او دا دی. او زیاتره خلک بیا ډېر دغه کوي چې خپلې معشوقې ته وړي، په خپل اوربل کېږدي، خوښوي یې ډېر زیاتې خوښوي خلک. او زما په خپله هم ګل ډېر خوښېږي ځکه چې ما یو وخت عاشقي تیره کړې.
نوموړی زیاتوي چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري او په خاص ډول مینانې ډېر خوښوي.
ګلان د خاورو پیدا کېږي او زما لالې تر ګل نازک خاورو لزینه. ګل مې کرو یار راته ناسو او چې ګل مې لوی شو یار مې تور خاورو شونه. په کشمالو کې ورته پټ شه او د جلوی خوی د مرغاوۍ دی را بسینه. ګلانو باندې که هر څومره خبرې مونږ وکړو دا به کمه وي. نو ځان ته یو خوشبویي لري. زیاتره ګل خلک وایي چې د عاشقانو ډېر خوښېږي. هغه په دې معنا ګل اخلي، مثلا په جیب کې ږدي، ګل اخلي او خپلې معشوقې ته وړي. او بعضې خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي چې مریض طبیعت په ګل ښه کېږي. زیاتره خلک هېڅ څه شی هم نه خوښوي. څوک نامزاد دي هېڅ څه نه خوښوي، چرته ورته وي. خو که د ګلو ګډۍ خپل نامزاد ته ویشي هغه ډېره خوښوي ځکه چې ګل په خپل یو عاشقانه بڼه لري.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله مهتاب بیا وایي چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندېږي چې په بېلابېلو ځایونو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوي دي.
کله چې موږ په خپل پوهنځي کې شعرونه لولو
ډیر زیات هم د خپل جانان ته د ګل تشبیهات کړی دي. ډیر زیات مثلا ویلي چې سترګې دي لکه د نارګز ګل غوندې دي، شونډې دي لکه ګلاب غوندې داسې.
محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونېږي چې کوچیانې مېرمنې ډېر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانه ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګلک هم ورته لي لکه د چارګل په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کېږي. یو رقم ته زبوی چارگولا زبئی وائی جیسے موسم پیار چیز دی دا گلان پدا دشتو کشنی دغه ندا استفاده کی یسو کې ګړډی ته جوړی دی گلان.
د نیموري په خبره کوچیان بیا د ګلونو پاړه د بد شګون نظر نه لري. دا چې په اسلام کې بد شګون شته او کنه پاړه دینی عالم محمد زمان رسره غیدلې دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته. دا بدپالی چې دا انتا د سابقات یانو نه پاتې ده. مخکنی دینونو کې داسې و چې هغه به یو کسوړې جوړې کړې، په دې کسوړې کې به غشی اچولې. غشی به اچولې نو چې کله به چېرته سفر کوو نو هغه غشی به راوخصو به خزاون په یو غشی به لیکلي و چې د خیر. کله چې به هغه غشی راپورته شو چې د خیر به لاس ته راغی نو بل چې نن ماته خیر، بل غشی باندې لیکلي و چې شر. کله چې به دې کسوړه خزاوله او هغه لاس به کړو چې هغه کوم غشی به راپورته چې لیکلي و شر، بیا به سفر نه کوو. د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به کارغه مخې ته راغی وبې ویل چې نه دا خو ولا سبد فعال او بد شګون لري، زه نن سفر نه کوم، زما د خیر نه ده. دغه شیونه عادتونه مخکې د اسلام نه پاره پکې موجود و. کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عادتونو نه منکو، ځکه یې منکو نو خدای جل شانه موږ ته د شپږو شیانو چې ایمان موږ پرې راوړی ده، یو پکې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی. خیر او شر نسبت څه ده؟ د الله تعالی ده. په دغه مصنوعي شیانو باندې باید موږ خیر او شر نسبت دي ته ورنو. شګون په اسلام کې نسته. دا کوم چې داخله وي چې دا بوټی نن په کور کې نه کرم، دا ښه نه ده، گلاب نہ کرم، خوشمالے نہ کرم، یا دانور کم چدا جڑی باندور توی کی دانور شی نہ چدی نمن زیات ناراضی دی پتی کی پشری لحاظ سره دس بوټی نست د چې من وایو چې دا بوټی خنه ده. ممکن په طبی لحاظ سره دس یو بوټی چې سوګ سره حساسیت لري په کوټه کې، دس بوی نستا چې یو سړی وسره الرجی لري مرض د وجه نه هغه بوټی کور ته اونک کری په کوټه کې ځان سره فری نه دی، هغه طبی خبره ده. خوشری خبره نست ټول بوټی د خدای دی. سچ ته ګوري کاغه مرته سپومی ده، ګل ده، بوټی ده، دا ټول خدای دی انسان دی او خزون د تیردو لپاره نو پیدا کړی دی.
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
خبری است.
د انسانانو شخص د ورسي څوزلي راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالی شي. خو که خوابدي یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسوو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه داره چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو پر ژغ تجربې کړي دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلي صوتي پلیټفارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټفارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي.
درد ٹپی وایم ہلکا دام وائی چیز خوشحال یم گزل پسر میں نویش تسر پسر گدے کلو مین سوار لمیش پو کے راشا عزت ہم یو زلے سم گورم دیا کی دنا لوے اخترا تیرا تو انتظار کھو مایا کڑ مار د سر خا مار پڑم نو خبر کڑے وادے گم دزل بازار دیوران کو دیوران شیو بازار دیا رشمیا بات یار کلتا سما خوشحال خوب لی موت ناسی نا کبا کا بلتا روانی گم تینا دارشم جا بہت دنوانا پچ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہوانا پچ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہو قدم خاورے رانچ دستر گوکڑم خدای دے زما کا گنڈی منڈی اوپ سرب گنڈے چلوم تا بسا دوما خلق پوی خجانان زوری وائی زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما کخترتا خوشحالی مسافر نہ غم کے تو کبھی یار جن گران دیوا چشنان ویر وطن سبے وطن خلک دیار لغما پائم لکچی پٹے پو بولو شویلی نا یپ دے لو یا دنیا کے نو بغیر لیا را جن آواز دے رب ماں
شاید زما آواز تورای کے او چت فلانے پا واد زم تورای وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرم او یار رکم کم پلو بزم او یار رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرم او یار رکم کم پلو بزم او یار رکم پلو بزما یار کم کور د خیال زنگو دوا توپ کی زنگی پچائے وشریگی لڑنا ادمی نے یار میں پیدا نک دنیا میں چاند کا گٹ پگٹ اگر دے دام کس کسل قسم خرم نہیر شیر سے دستر گے وہ علم کب فکر بند پہ زولنو کم او چرانا خلاسی برابر جانا لذینا مالت خفر